دا سپیني خبر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانی یوسف سیم تاسو ته وخت خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په ویل امریکا طالبانو د حکومت له خوا تورن کسانو ته په عام محضر کې د فزیکی سزاګانو د ورکول سره یو ځل بیا مخالفت خولې او د طالبانو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي یونامه د چارشنبه پورس د ایکسپرټول نیوز شبکې په اولنډ اعلامیه کې د طالبانو د ستري محکمې لخوا د تیری سیشنبه پورس د سرپل په ولایت کې پټلایز ډبل د خزو په ګډون د تورونو کسانو په عام منظر کې د فزیکی سزاګان ورکول ته اشاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د پنځشنبه پورس ویل چې هغه افغان او سوریایي کډوال چې مجرم ګڼل کیږي د جرمني څخه دی وستل شي. شولز دا خبره پوره یو اونۍ وروسته له هغه وکړه چې یو 25 کلن افغان کډوال سلیمان عطایی د جرمني په ناهم خار کې یو پولیس منصبدار او سلو نور کسان په چاکوانو وهل او بیا ټپي شوی جرمني پولیس د ټپونو لامل ساور کوم. اولاف شولز چې د جرمني په پارلمان کې د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه وکیلانو ته په خطاب کې وویل دا ما په غوسه کوي چې اوسوک دلته د پناه اخیستلو هڅه کوي د تر ټولو جدي جرم مرتکب کیږي. دا ډول مجرمین باید وشړل شي حتی که هغه د سوریه او یا هم افغانستان وي. دلته جدي جنایتکاران او ټیررستي ګواښونه ځای نه لري. د جرمني صدر اعظم په مانایم کې په افغان کډوالو برید ته په ځانګړې توګه په اشاره سره دا د افراطي اسلامي ایدیالوژي زیږنده او بل وی ویل د دې د تشریح کولو لپاره یوازې یو کلمه شته ترګري. راځي چې د ترګري په وړاندې جګړه اعلان کړو. جرمني چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري دا مهال افغان کډوال حتی د هغوی د پناه غوښتنې درخواست له ردېدو سره سره افغانستان ته ناستوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداره وایي د هرات په ولایت کې دغه ادارې او د هرات د ولایتي چارواکو په حضور کې په افغانستان کې په هنتونو ته د لارې موندلو لپاره د کانکور د ازموینې لړۍ پیل شوه. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې سکال به بیا هم د کانکور ازموینه په 15 پړاوونو کې واخیستل شي چې په لومړي پلاو کې د ازموینه د هرات ولایت په ګډون په 14 ولایتونو کې د جوزا د میاشتې په 14 د دریو ورځو لپاره اخیستل کیږي. ټاکل شوی چې د کانکور د ازموینو په لومړي پړاو کې به د میدان وردګ، لوګر، پروان، کاپیسا، پنشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، کونړ، زابل، بامیان، سمنګان، بادغیس، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې د 12 ټولګي د فارغانو ازموینه واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایس سی آر د رپورت په اساس ویل چې پراتونکو کال کې به په نړۍ کې 3 میلیون کډوال د بیا مشکېدو په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د رپورت لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوه د دغه کډوالو د بیا مشکېدو اړتیاوې د جګړو او د اقلیم د بدلون د اغیزو لامل زیاتې شوې دي. سټیفن دوجاری کوویل چې د کډوالو بیا مشکېدل په هغه هوادونو کې شامل دي چې کډوالي منلي او د دایمي اوسېدلو سره موافقه کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د 1400 اروپای او لاتینی امریکا هوادرو مشرانو د پنځشنبه پورس د ویګړی اعلامیې په خبرولو سره د حماس نو غوښتل چې د اوربن تړونو مني او په اسرائیلو یې غږ وکړو چې جوړجاړي ته غاړه کیږي. د سپینی مانې لخوا په خبرې شوې د مشرانو په دغه ګډه اعلامیې کې ویل شوی فرصت کم دی، موږ په حماس غږ کوو چې دا تړونو مني. دغه اعلامیه اروپایي قدرتونو برتانیا، فرانسی او جرمنی او هم دغه ډول د هسپانیې د مشرانو لخوا لاسلیک شوی چې د فلسطینی دولت پر رسمیت پیژندلو سره د اسرایلو غوسه پارولې ده. په دغه اعلامیه کې هم دارنګه د لاتینی امریکا د ګڼ نفوس لرونکو هیوادونو مشرانو د نظر توافق خودلې. په دې کتار کې د برازیل او کولمبیا کین اړخو ولسمشرانو په کلکه اسرایل غندلې او د ارجنټاین تازه ټاکل شوی ازادي غوښتونکو مشر بیا د اسرایل ملاتړ څرګند کړی دی. نجدې اته میاشتې کېږي چې د اسرایل او حماس ټلې ترمن جګړه روانه ده او په دې مودې کې په نړیواله کچه د فلسطینیانو لپاره د خپلواک هیواد د لرلو په اړه غوښتنې تر بل هر وخت زیاتې شوې. په دې لړ کې سلوانیا د سې شنبې په ورځ د فلسطین دولت په رسمیت وپیژندو. د سلوانیا مخکې هسپانیا، آیرلند او ناروې په یو ورته اقدام کې 13 اونۍ د فلسطین دولت په رسمیت وپیژندو. په دې توګه د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو نه 146 فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. د شمالي اټلانټیک د تړون ناټو عمومي منشي یان سټونټنبرګ ویلي دی چې دغه تړون یوکرین ته د ځواکونو د لیږلو لپاره هیڅ ډول طرح نه لري، که څه هم چې په یوکرین د روسیې له پوځي یرغل وروسته د ناټو زیات شمېر غړو هیوادونو کیف ته وسلې برابرې کړې دي. سټولټنبرګ د پنځمبي په ورځ فنلند ته د سفر په ترڅ کې ویل ناټو هیڅ داسې طرح نه لري چې یوکرین ته ځواکونه واستوي. خو بیا هم د ناټو د عمومي منشي په وینا دغه تړون د یوکرین اوږدمهاله تمویل ته ژمن دی تر څو ډاډ ترلاسه شي چې ناټو د هر څومره وخت لپاره چې لازم وي د یوکرین تر څنګ ودرېږي. او ایران سیمه ایزو رسنیو د پنځمبي په ورځ خبر ورکو چې پولیسو ډیر شتنه په دې تور نیولې چې په یو شیطانی شبکې پورې اړه لري او په داسې غونډه کې ګډون کړو چې الکولي مشروبات پکې سکل کیږي. دا په ایران کې د پولیسو لخوا په ورته تور د خلکو د نیول کېدو د لړۍ ورستۍ پیښه ده. قدر منوریدونکو، داود د دې وخت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور نه د ملاتړ لپاره په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې د مرستې لپاره د ملاتړ صندوق پرانسته دي. ملا برادر د دې صندوق د پرانسته غونډې ته ویلي چې د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنیو تولیداتو د ودې سره مرسته وکړي. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پنجشنبه په ورځ کابل کې د خصوصي سکتور څخه د بلاتر د صندوق د پرانستلو غونډه وویل چې د دې صندوق پرانستل به په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د ودې ترڅنګ د بیکاری د کچې په کمولو کې هم مرسته وکړي.
صندوق حمایت از سکتور خصوصي به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصاد پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بالانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و بالاخره فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است.
نوریدید عزیزی ویل چه افغانستان که امنیت ټینګ دی او د خصوصي بازار کې توکي په پراخه کچه شته دي او د اړتیا وړ توکو نرخونه هم د ګاونډیو هیوادو پرتله ټیټ دي. همدې غونډې ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیا بل عبدالغنی برادر د خصوصي سکتور د ودې او ورڅخه د ملاتړ لپاره د خپل حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې خصوصي سکتور څخه د ملاتړ لپاره دغه حکومت دغه وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې هغه دلته په افغانستان کې تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. هغه ویل چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره د طالبانو د حکومت ادارو ته امر شوی چې کورنیو تولیداتو او محصولاتو د توکو د اخیستو پر مهال لومړیتوب ورکړي.
اسلامی امارات د تلپاتې اقتصادي ودی د نوي کاري فرصتونو رامنځته کول، د خصوصي سکتور څخه د بشپړ ملاتړ او د قانوني کړونو پر وړاندې د خندونو د لیرې کولو او د غره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د لازمو اسانچاو رامنځته کولو او له هغه څخه د ملاتړ په موخه اساسي ګامونه اخلي. چې شابېلګه د خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق دی. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د دګمنې مالی سرچینې پیدا کول، د کورنۍ تولیداتو معیاري کول، اړوند پروګرامونه مالی ملاتړ. د خصوصي سکتور د ملي او موثرو پروګرامونو او د خصوصي سکتور د نورو برخو مالی ملاتړ دی.
همدی غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په خپل وینا کې د خصوصي سکتور د بلاتر لپاره د صندوق پرانستل او خې اقدام په توګه یاد کړ. خو ویل چې دغه صندوق لپاره پیسې د سوداګرو څخه اخیستل کیږي چې په کار دی حکومت ورته له نورو لارو پیسې برابرې کړي.
دا اوس چې د صندوق ته کوم پیسې ولېږي دا فقط د تاجر دی. بره د دې صندوق لپاره باید مالی امکانات وکتل شي. اوس تنها په وارداتو او په معدنو په صادراتو باندې دا ټیکس اخیستل کیږي، دا د تجار نه اخیستل کیږي. موږ دا تیوري د دې لپاره جوړه کړې ده چې په بنادرو کې چې کوم مشکلات دي باید زموږ حل شي. دا د لوی پروژو د مصرفولو لپاره نه دي، دا پیسې د دې لپاره دي چې موږ لابراتوار نه لرو پرزن په بولدک کې، موږ سرتخانه نه لرو په بولدک کې، موږ یا په یو بندر کې یو سرک خراب دی، هغه سرک نه جوړیږي، موږ هلته پرزن انګل نه لرو چې د انګل د خاطر باید وکړو، یا په تورخم یا په غلام خان کې یو مشکل نه لرو.
ښاغلی الکوزي هیله خو ده چې د صندوق پیسې به د سوداګرو او د سوداګرۍ د پراختیا په لارو چارو په مصرف ورسي، تر څو په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي راشي او کاروبار وده ومومي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش پټ چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
متحده عربی امارات د طالبانو د کورنوي چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سفر نه ورسته. د متحده ایالاتونو د بهرنوي چارو وزارت وی د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبانو د حقوق غړو د سفر لپاره اجازه واخلي، پر کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدل دي. پر سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته، بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي $10 million انعام خېده.
د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د وجک پوری غړي سراج الدین حقانی د سفر په اړه Washington way dot of Kasan Bayat this is not possible lari jazawabi
so I would just note that member states host
zia was gwanam da uym ghadi hewaduna bay da taliban da hago charawak safar la para da istisna da prosel lari da safar ijaza wakhli kum che da malguru milatun la khwa pri bandizuna lagidali di هغه څه چې د ملګرو ملتونو د 1978 د بندیزونو د کمیټې لخوا بیان شوې دي او دا مهمه ده چې غړي هیوادونه دي پروسیجرونو ته پام وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلي چې سراج الدین حقانی د اماراتو له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا د طالبانو د امنیتي ارګانونو په صحیح او ساختماني برخو کې د همکارۍ د بندیانو د خلاصون افغانانو ته د اماراتو د ویزو په ورکړو او پانګونو په ګډون په یو شمیر مسایلو خبرې کړې دي.
دا چې معلومی چې دا سفر اقتصادی او د روابط مسایل د دې دی او په دې سفر کې استخبارات رئیس مسره دي، نو معلومی کې چې سیاسي او امنیتی موخو په دلایل دوه به سفر وشوي وي، دا به وروسته به معلوم شي چې کوم مسایل به مو زیاتر داسې معلومی.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عربی اماراتو ته سفر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ جون 15 د طالبانو د حکومت او مسکو ترمنځ د اړیکو د جوړولو غوښتنه وکړه. پوتین دا خبره د سنت پیټرسبورګ د هغه نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړه چې د طالبانو استازي هم ورغلي دي. پوتین وویل طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري او دا واقعیت باید ومنل شي.
دا ډیره حساسه او مهمه موضوع ده، خو موږ باید د طالبانو له حکومت سره اړیکې جوړې کړو. په مجموع کې موږ ارتباطات رامنځته کړی دي. زه پوهیږم چې افغانستان هم دا اړیکې پراخوي. بنا اندازې پر مخ ولاړ شو. موږ باید په یو شکل له خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې رامنځته کړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ وویل چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د دغه هیواد د تروریستي سازمانونو له لیست څخه بهر کړي. خو غرب په خاص ډول متحده ایالات وایي ترغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقوقو په خاص ډول د میرمنو او نجونو حقوقو ته درناوی نه وکړي، د رسمیت پیژندلو په مسیر حرکت نشي کېدلای. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د آلمان صدر اعظم وی جدي مجرمین انکل افغانستان او سوریه نه هم راغلي باید وشړل شي. د آلمان صدر اعظم دا څرګندونه ورسره له هغه کړي چې په دې ورسوي کې یو افغان پناه غوښتونکو د پولیسو یو افسر په ګډون څو کسان په چړې وهل چې د پولیسو افسر د سختو ټپونو له عمله په روغتون کې مړ شو.
د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال ویلي چې د جدي مجرمینو د ایستلو په اړه د افغانستان له گاونډي هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. دا بحث په داسې وخت کې بیا راپورته شوی چې په دې ورسته کې یو 15 کلن افغان په منهایم خار کې د اسلام ضد لاریون په ترڅ کې په چړې برید وکړ او څو کسان یې ټپیان کړي چې په دې ډله کې د پولیسو یو افسر هم سخت ټپي شو چې وروسته یې په روغتون کې مړ شو.
د کورنۍ چارو فدرال وزارت افغانستان ته د مجرمینو او خطرناک کسانو د ایستلو پر اسانتیا او برابرولو کار کوي. فدرال وزارت لا د مخه د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره د دغه اقدام پر عملي کولو خبري پیل کړي دي.
د راپورونو مخې شکمن بریدګر چې پر سنو کې د سلیمان عطای په نوم یاد شوی د 2013 کال په مارچ کې جرمنی ته کډوال شوی وو. د جرمن د کورنۍ چارو وزیر ویلی چې لڅو مش رئیس افغانستان ته د جدي مجرمینو او خطرناک کسانو ستنول ته د اجازه ورکولو په اړه غور کوي.
دا بحثونه زیاتره سیاسي بحثونه ده. مونږ یو شی تاسو ته وایم چې په بعض ایالاتو کې همدغه AFD چې مو تاسو ته دوی حکومت کې یعنی پر افغانانو یا پر نور مهاجرو لکه د سوریه عراق اغوی باندې ډیر جدي تاثیر لري. دا کوم مملکت کوم شوی ته د غوید پاتکی دو د غوید د ویزی د تمدیدول یعنی 100% دا به غوی باندې تاثیر لري.
د کډوال د حقونی او شمیر فعالان ویل د غپی خروسته د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت پر اندیښمندي.
این کار سبب خواهد شد تا آن عده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودند برایشان خطرساز واقع شود.
لالمان څخه د جدي مجرمین او خطرناک کډوال د ایستلو د غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبان لوبیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال شوي او یې د پناه غوښتنه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالی او سیمه ایزی مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د متحده ایالاتو د ولسمشر نومان ډونالد ټرمپ وایي چې هغه به د تیرې اونۍ په جنایي جرمونو کې د محکوم کېدو وروسته د استیناف غوښتنه وکړي. پخوانی ولسمشر ټرمپ محکمې له دې کبله مجرم ګڼلی چې په 2018 کال کې د ټاکنو نه مخکې د سوداګرۍ اسنادو کې جعلکاری کړې.
د ولسمشرۍ لپاره جمهور غوښتونکي ګوند نماند ډونالد ټرمپ وایي تیر اونۍ د نیویارک په محکمه کې ورسره قاضي ناسم چلند کړی دی او دې داسې حالت سره مخ کو چې د استیناف غوښتنه وکړي.
موږ به د دې دسیسې پر ضد د استیناف غوښتنه وکړو. موږ به د مختلفو دلایلو له کبله استیناف وغواړو. هغه موږ ته د شاهدانو وړاندې کولو اجازه را نه کړه. هغه موږ ته د خبرو کولو اجازه را نه کړه. هغه مقتدی هیڅ څه کول اجازه را نه کړه. هغه یو ظالم قاضي وو.
ترامپ سلور دیرش جرمونو محکوم شوی وو چې د سوداګرۍ اسنادو د جالي کولو لپاره پیسې پټی کړې وي چې د 2018 کال په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د هغه د اثر او رسوخ زیاتېدو لپاره کارول شوی. ترامپ وايي محاکمه د ولسمشر جو بایدن د ملاتړ درغلی و. بایدن وویل چې د ترامپ محکومېدل دا تاییدوي چې هیڅوک د قانون نه پورته نه دی.
اوس به هغه ته فرصت ورکړ شي لکه څنګه چې باید وي. هغه به د دې پریکړې په اړه د سناب غوښتنه وکړي، لکه څنګه چې هر څوک دا فرصت لري. همداسې د امریکا د عدالت سیستم کار کوي او دا ډیر غیر مسؤلانه ده چې دا وویل شي چې دا پریکړه درغلی ده، ځکه چې دوی د دې پریکړې نه خوښ نه دي.
د حقوقي چارو استاد اب اسمت وای د ترامپ وکیلان ممکن لدې سره د استیناف لپاره پیل وکړي چې آیا د هغه د محاکمې لپاره کارول شوی قانون ناسرګندو او کنه.
آیا قانون په خپل دمره پراخ یا مبهم دی چې کولای شي په پراخه کچه څوک راګیر کړي او هغه خلک چې په دې کې راګیر شي په کافي اندازه نه پوهیږي چې دوی د څه سره مخ دي، نه پوهیږي چې قانون څه حکم کوي او قانون د څه اجازه ورکوي.
سمیت ویل چې د ترامپ وکیلان به ممکن دې ته هم وګوري چې آیا د محاکمې قاضي د شواهدو اجازه ورکړي وه.
کله چې موږ غوښتل شیان تر سره کړو هغه به اجازه ورنه کړه، خو کله چې به حکومت یو څه کول غوښتل نو هغوی به هر څه کولی شول. دوی هر څه چې غوښتل ترلاسه کړل.
که دوی هر ډول ستراتیژي ولري خو داسې نه ښایي چې ترامپ او د هغه وکیلان به د جولای د 11مې د سزا د مخه د استیناف غوښتنه وکړي.
هغه به احتمالا د سزا انتظار وکړي. په دې توګه هغه او دغه وکیلان په بشپړه پوهه لري چې هغه به د څه سره مخ شي. د دې پر ځای چې دوی دا کار د مخه وکړي چې دا به د نورو شیانو سره سره د خغلی ترامپ مالی سرچینې وسوځوي او دا به واقعا د هغه په قضیه کې ګټه ونه کړي.
که د ټاکنو د ورځې مخکې د هغه قناعت ونه منلی شي، ترامپ به د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د مقام لومړی کاندید وي چې مجرم بوي. دا و د سکاټ سترنز د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د فراه اوسیدونکو وایي د ګوزن زد واکسین پر روان کمپاین کې د رضاکارانو سره د پام وړ همکاري زیاته کړې او له چارواکو غواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسي. بل پلو روغتیایي چارواکي وایي د واکسین پر روان بهیر کې د لرې پرتو سیمو د لارو خرابواله یوازنی خنډ.
د فرا اوسیدونکو د ګوزان زد واکسین د روان کمپاین په لړ کې د همکاري د زیاتوالي خبر ورکوي او له چارواکو څخه غواړي چې د واکسین په وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره هڅې زیاتې کړي. نعمت الله د فرا یو تن اوسیدونکو امریکا ژغ ته وویل د پخوا په پرتله د واکسین په وړاندې شته خوندونه لمنځتللي.
پخوا د واکسین په مقابل کې د خلکو ذهنیت منفي وو او اوس هغه خلک همکاري کوي او خپل ماشومان پر وخت واکسین کوي. او بل مهمه خبره دا چې ټول خلک اوس د واکسین په ارزښت پوهېدلی دي. زموږ په سیمه یا ولسوالۍ کې هم داسې څوک نشته چې خپل ماشومان واکسین نه کړي او له چارواکو څخه مو هیله هم دا ده چې ټولو سیمو ته واکسین ورسوي.
په ورته مهال یو بل تن اوسیدونکی امین الله وایي د اوړي په موسم کې د فراه هوا زیاته ګرمیږي او تمه لري چې د اوړي موسم د واکسین پر روان کمپاین منفي اغیز ونه لري.
موږ د زکارانو په څو په باور لرو دا چې په فراه ولایت کې هوا اوس ډیره توده ده، نو د واکسین د ټیمونو څخه په دنښ هیله کوو چې کوشش وکړي چې په کوم ځای کې ماشومان د واکسین څخه محروم پاتې نشي.
بل پلو اړوند روغتیایي چارواکي وایي د واکسین روان بهیر په شته غروان او ډیرې ستونزې حل شوې دي. د فراه د عامه روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وایي ټول ستونزې حل او د لارو خرابواله یوازنی شته ستونزې ده.
د پولیو پر روان کمپاین کې موږ د پر په تطبیق کې تر ټولو غټه ستونزه هغه د لارو خرابتیا ده چې لارې خرابې دي. د واکسین پر رسولو کې چې خلکو تیروسو هغه لاري مشکل دي، نور الحمدلله کوم ستونزه نشته.
ډاکټران پټینګار سره وایي چې د ماشومانو ګزن ناروغي درملنه نه لري، خو دوه څاڅکي واکسین د یاد ناروغي د مخنیوي لپاره یوازنی چاره ده، چې په دې برخه کې د کورونیو عامه پوهاوی او واکسین ته لاسرسي د پام وړ اغیز لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپ ګراندی ویلي چې په ورستۍ شمیرو کې خول شوی چې د جګړو تاوتریخوالي او زورونو له امله د بې ځایه شو خلکو شمیر یو سل 300 میلیونو ته رسیدلی دی، او تمه ده چې دا شمیره د دې میاشتې په اخیره کې نور هم لوړه شي. د کډوالۍ زیاتیدونکي ناورین یو لوی لامل د جګړې نږدې ټولو اړخونو د جګړې اساسي اصولونه سرغړونه ده. په جګړو کې ملکی وګړي پر خکېږي، په داسې حال کې چې جنسي تیری د وسلې په توګه کارول کیږي، او په کومو سیمو کې چې دا وحشیانه کارونه کیږي ملکی خلک پرته له دې چې وتښتي بل چاره نه لري. د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو لپاره استازي رابرټ وډ ویل چې کډوال مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ډېرې کمې دي او بشر دوستانه مرستې تقریبا د ماتې دوه نقطې ته نږدې شوې دي. هغه وویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو او د هغو ملکونو د ملاتړ لپاره د پام وړ اقداماتو ته دوام ورکړی دی چې هغوی د کډوالو کوربتوب کوي. خاغلی رابرټ وډ زیاته کړه چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بشر دوستانه بسپنه ورکوونکی هیواد دی. هغه وویل چې یوازې موږ په 2023 مالی کال کې د امریکا د خلکو په استازیتوب نږدې 15 میلیارد ډالر نړیوالې بشري مرستې تیارې کړې دي. په 2023 کال کې امریکا ته د 2000 نه زیات کډوال راغلی دي، او هغه وایي چې سه کال موږ تمه لرو چې د غشمیر به 100 ته ورسیږي. خاغلی وډ ویل چې موږ خپل برخه تر سره کوو او موږ په نورو ملکونو باندې هم غږ کوو چې په دې لړکی ډیر څه وکړي. هغه ویل چې موږ په دې باندې ویاړ کوو چې موږ په نړۍ کې د ټولو نه زیاته د مهاجرینو سره مرسته کوونکې هیواد یو. هغه ویل چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د جګړې زورونې او دغه سي د نورو ناورینو نه په تخته کې دي، او موږ کوشش کوو چې د ټولو هغو سره مرسته وکړو چې ضرورت ورته لري. هغه ویل د کډوالو ساتنه خورا مهمه ده، خو د پخوا په پرتله موږ بشري تمویل پراختیايي هڅو او د خصوصي سېکټر پانګونې ته اړتیا لرو تر څو موږ د دې بحران مخنیوي وکړو. خاغلی وډ زیاته کړه چې موږ په سیمه ایزو حلونو باندې زیات ټینګار کوو. موږ غواړو چې مهاجرین لپاره داسې قانوني لارې چارې رامنځته شي چې هغوی خوندي او وقار سره حرکت وکړي. خاغلی وډ ویل چې موږ د مهاجرینو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنتیا ته دوام ورکوو، او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې کډوال او پناه غوښتونکي د هغوی د ساتنې لپاره زموږ ژمنتیا ته ضرورت لري. ترنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې سرګرد کو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مرسته.